द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مارچ 18 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي اونیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو په یو ساته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او لاول تاسو ته وړاندې کوو تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی
ملګرو ملتونو په عراق کې د داعش لخوا د نمرود د زمانې د لرغونو آثارو نړولو عمل غندلې او دا یې جنگي جرم بللې دي. په پاکستان کې د آثار قدیمه یو ماهر وای دا د نړۍ تاوان دی.
تاریخ د کډیشنی زیات تر د بادشاہ پټي د خلکو سیاسي نه عام خلکو ژوند بارا کې پکې سین نو د دې آرت نه کوم دی نه عام خلکو ژوند نه د هغه علاقې د خلکو څنګه ته دی بوس د دې آرت نه پته لګی نه چې دا ختم شو نه راتلین چې مثلا لپاره تاریخ هم ختم شو دا غیلا
جی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان کې ویلي کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ډیره شوې ده او وايي څوک به د وضع خرابېدو ته نه پرېږدي.
افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ماشاء اللہ بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بہت تعاون کر رہے ہیں.
افغانستان سرا پا اڑیکو کے ہم حوالے راغلے دے اور دوڑ ہیوادونا یو بل سرا تعاون کبھی
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت یو مدرسې مشر او د هغه دوه شاګردان په روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زیاتی کولو کې مجرمان ګرځولې دي. د ښځو د حقونو یو کارکونکی وایي
که داسې یو سزا اورېدلې شو نو داسې داسې تکرار روان وخت کې څوک د دې قسم سیزونو سوچ کوي نو هغه لږ دا ذهن کې چې داسې سزا هم اورېدلې کېږي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسئ او غوږ شئ وس د خبرونو تفصیل ته. د ملګری ملتونو د ساينس او کلتوري څانګې یونیسکو آیس ته تندرو له طرفه د شمالي عراق قدیمي اسیرین خار نمرود هوارولو د ګام غندنه کړې او وای چې د کسنا د کلتوري آثار ورانول جنگي جرم دی. د یونیسکو مشر ارنیا بوکووا د جمعې په ورځ ویلي اداره ژمنه ده چې د عراق تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هر قسمه کاغذي کاروایی کوي او د کلتوري آثارو د غیر قانوني سمګلینګ په ضد به جنگيږي چې دغه پیسې نیخ په نیغه د ترهګرۍ د را استعمالیږي. دولت اسلامي د زیارت پورس د نیمرود آثار رانول شروع کړی وو چې د تاریخي آثارو په ضد د تندره وډلې تازه ورانکاری ده. چارواکي وایي آیس د دې کار لپاره درانه فوزی ګاډ استعمال کړی وو. د عراق په نینوا صوبې کې دغه آثار د قدیم میزوپوټیمیا د اسیرین یا اشوري تهذیب تر ټولو مهمه آثارونه دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې امن او ترقی بیا راوستو لپاره به اقتصادي ثبات پرده کوي او د ملک نه به ترهګري ختموي. سعودي عربستان کې د پاکستانیانو یو غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګري مرسته کوونکي به نه معاف کوي او ملکی قانون به پرده کوي. نوموړي ویلي د افغانستان سره تعلقات ښه شوي دي او دواړه هیوادونه د یو بل سره کلکې مرستې کوي.
تیره ورځ د پاکستان د سینټ د انتخاباتو غیر حتمی نتایج تر مخه موجوده واکمنه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیات یعنی 8 کې 8 ګټلې چې ورسره د 8 ګټلو سره پاکستان پیپلز پارټي په 2 نمبر، 6 سره پاکستان تحریک انصاف په 3 نمبر او 7 ګټلو سره متحد قومي مومنټ په 4 نمبر دی. په نوي سینټ کې وس د پی ایم ایل ان 6، د پیپلز پارټي 20، د ایم کیو ایم 8 او د پی ټی آی 6 جوړیږي. خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پی ټی آی او ائتلافي ملګرو خپل ټول سیټونه ګټلي خو بیا هم په دوی باندې د هارس ټریډینګ الزامونه لګي. په صوبایي اسمبلی کې ان پی او پیپلز پارټي یو یو سیټ ګټلی او قومي وطن پارټي د 10 ووټونو باوجود ناکامه شوې ده. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سینټ په څوکو انتخابات ځنډولې شوې او قبایلی سینټران په دې تقسیمه رای لري. په دې اخلاق سولمل د پیر ولایت شانه په ریپورت کې ورو
او د قبایلی علاقو نه د قومي اسمبلی منتخب غړي د دغه آرډیننس په حمایت او مخالفت کې په دوه ډلو کې تقسیم شوې دي. د صدارتي حکمنامې حمایتي ډلې موقف ته چې د دې په نتیجه کې انتخابي عمل کې د اوټونو د خرڅولو او اغستو د عمل مخه نیولې شوې ده. خو د حکمنامې مخالفه ډله تور لګوي چې حکومت د خپل خوښې سنټرانو منتخب کولو لپاره په بدنیتۍ سره دغه آرډیننس جاري کړی دی او دا ډله د صدارتي آرډیننس خلاف اسلام آباد هایکورټ ته تللې ده چې په نتیجه کې د سنټرانو د ټاکنې عمل ځنډول لګول شوی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د آرډیننس مخالف د کامی سملې غړي غازی ګلاب جمال تور لګوي چې اصلا حکومتي اقدام په نتیجه کې د اوټونو د خرڅولو او اغستو د عمل لار کولاو شوی ده.
مدری کسان باندې ته سینیټر ته اوس جوړه نه مطلب دغه دوه کسان والا سینیټ کې کینا بس سینیټر شو اوس کوم زړه طریقہ دے اخ کے دولس ایم این اے دی نو تو دولس ایم این اے ب خلے برابر ہے غتب غتا ٹولا ڈالا ب جوڑا ہے زون لا سیاست بو ور کے کہے اس کو نہ سیاست پتہ شو نہ چھ پتہ شو نہ ڈالا پتہ شو کچھ تا دے بنڈل وکھے دو کسوں تا بنڈل وکھے او بس لڑے سینیٹر
دا پاکستان دا بر ایوان دا نیمو سینیٹرانو دا انتخاب روستو اس اہم مرحلہ دا روان میشتے پا دولسم نیٹا بانے دا سینیٹ دا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین انتخابات تھی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا بیٹ آباد خار کې د ترهګرې پر ضد یو عدالت یو مدرسې مشر د هغه دوه شاګردان په یو روان گاډي کې د جنۍ سره جنسي زور زیاتی کولو په پیخه کې مجرمان ګرځولي چې په کې دوه کسانو ته 14 کاله قیدي با مشقت یعنی د مشقت سره د بند سزا اورولي. د عدالت جج د دغه تنانو ملګري ته 14 کاله د مشقت سره د بند سزا اورولي چا چې د جرم په وخت گاډي چلبو. په میډیا کې په غټه کچه رپورټ شوی دغه پیخه تیر کال په 12 مې رامنځته شوی و کله چې د یو مدرسې امام قاری نصیر او د دو شاگردانو د کالج اولنی کال طالب علم د دغه جنۍ د جماعت ته یو ملګری په مرسته په دوکا گاډی ته د ځان سره او خېجوله.
د پنجاب اسمبلی د 1913 د ماشومانو د ودونو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي بل منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه به کم مور او پلار او ملایان د کم عمر ماشومانو په ودونو کې ملوثي نو هغوی ته به د پخوا په مقابله کې زیاتې سختې سزاګانې ورکړی کیږي چې په کې شپږ میاشت قید او 50,000 روپۍ پورې جرمانه کېدای شي. په نوي قانون کې د جنۍ لپاره د واده عمر کم نه کم 14 کاله او د هلک لپاره کم نه کم 18 کاله ایښودای شوی. د نمخ کې د سند اسمبلی هم په کم عمر کې ماشومان په ودونو د پابندو قانون په 2013 کې منزور کړی وو.
د پاکستان پوځوي امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا سویلي سیما بنو کې د غیر قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان یو تنلارې گرفتار کړی دی. د پوځویان ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي رسول خان نومي تنلارې یې د بنو په سرانو رنګ سیمه کې نیولې دی. څوک چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په ترهګر کارونو کې ککړ وو. رپورټ په داسې مینه زمونږ خبریال عدنان بیټنی راکوي.
پوز ویان د اداره ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دغه گرفتاری نن سهار لکه مروت تحصیل او بنو ضلع سره په سیرم سرای نورنګ سیمه کې مخې ته راغلي او د پاکستانی طالبانو دغه نیول شوی تن څخه غټه وسله درې چیلي پاسپورتونه او یو سل شناختي کارتونه هم ترلاسه شوی دي. د ISPR په خبره دغه نیول شوی تن چې رسول خان نمیږي پاکستانی طالبانو کې د خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمه کې عملیاتو تر سره کولو منسوبي ساسافلي او مسولیت په غاړه لرلو. د دوی په خبره پورا استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته پوځي سرتیرو ایوي کاروایی په نتیجه کې نیول شوی. د راډیو ته سهار وختي د سیمې ځایي استخباراتي ادارو سرواکو او ځایي خلکو او ویل په لکه مروت سیمه کې ځایي پولیسو او پوځي سرتیرو سره نو رکس سیمه ګرځا خړې خو دا معلومات ورنکړه چې دا کاروایی د چا په خلاف ده. سره نو رنګ بنو ضلع ته د لکه مروت هغه سیمه ده چې پکې ایو ارزي پوځي اډه موقعیت لري او تیر شوی کال 2012 کې یو وسله بریت تر سره شوی وو چې پکشي ISPR تر مخه د غبرت په نتیجه کې د یو شمیر عامو خلکو په شمول 12 امنیتی سرتیری وژل شوی وو. د بریت مسولیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی وو. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو ډیرا اسماعیل خان.
نن د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې هندو ټولنه د هولي خوشحالي نن مانځي. په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي خطراتو باوجود ډي آی خان مردان نوخار او پیښور کې هندوانو د هولي خوشحالي کړی دی. وایي چې دوی خپل د خوشحالي د پیښور آرمی پبلک سکول د شهیدانو طالب علمانو ماشومانو په نوم کوي.
شام کې د القاعده سره اړیکې لرونکي نصر فرنٹ یو اعلی کمانډر د زیارت پورس په یو حمله کې وژل شوی دی. ابو حماس الشامی د نصر فرنٹ یو شمېر غړو تر څنګ وژل شوی دی. د شام سرکاري میډیا وایي حکومتي ځواکونو په ادلیب صوبه کې د تونلارې ډلې په مرکزونو کې بمباري کړې.
د فلسطین آزادۍ تنظیم PLO په صدر محمود عباس غږ کړی چې د اسرائیل لخوا نږدې کې د فلسطینیانو د ټیکس پیسې بندولو په جواب کې د ورسره امنیتي همکاري ختم کړي. PLO دغه تجویزونه د زیارت په ورځ د دوه ورځنۍ غونډې نه پس ورکړي او وایي چې اسرائیل د دوو اړخونو ترمنځ د سخت شوي معاهدو باندې پابند پاتې کېدو کې ناکامه شوی دی.
او د سویلي کوریا پولیس وایي دوی د شمالي کوریا حکومت او هغه تن ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له پلټنه کوي چا چې سیول کې د امریکې په سفیر حمله کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. د کرکټ ورلد کپ چې کوم دی 2015 کال د پاره هغه روان دی. میچونه چې کوم دی هغه چې کوم د پول اے او د پول بی میچونه دي هغه لا هم روان دي. کوارټر فائنل ته انډیا ورسېدو. نن چې کوم میچ د ویسټ انډیز پر ضد ګټلی دی د هغې نه پس اکرام تفصیل به اوریدونکو ته د کرکټ ورلد کپ ورکړو.
بالکل اولنې هم دغه د ویسټ انډیز او د انډیا یا هندوستان ترمنځ چې کوم میچ شوی دی ویسټ انډیز یو سل دوه اتیا رنونه جوړ کړی وو. په څلور څلوېښت اشاریه دوه اوورونو کې د هندوستان ټیم دغه سکور راواړو خو یو سل پنځه اتیا رنونه جوړ کړل. خوشپګ لوبغاړي هم اوټ شوي. د هندوستان بیټسمنان هم په کرید باندې نو ټینګ شوي. ویسټ انډیز لخوا تر ټولو زیات رنزونه جیسن هولډر کړي وو 500 رنزونه. د هندوستان بالرانو کې محمد شامی درې وکټې اخیستې دي. یادیو دوه وکټې. جدیجا هم دوه وکټې اخیستې دي. د انډیا کیپټن ایم ایس دھونی 15 رنزونو باندې ناٹ آؤٹ پاتې شوی دی. ایشوین 14 رنزونو باندې ناٹ آؤٹ وو. او ویرات کوهلی 3 رنزونه جوړ کړل. ګرابر شو د پاکستان او د ساؤتھ افریقا ترمنځ د کرکټ میچ ته. دا میچ سبا لکیدونکی دی. د پاکستان کپتان مصباح الحق وای چې کوشش پکوي چې د ساؤتھ افریقا خلاف خلو به وکړي. په داسې حال چې نوموړي ویلي دي حارث سهیل پخپکې پړسوب دی. او دا یې هم ویلي دي چې د یونس خان رول ډیر مهم دی په راتلونکو میچونو کې. هم دا هم امکان دی چې وکټ کیپر سرفراز احمد ته یو ځل بیا موقع ورکړی شي او هغه د اوپنر په حیث باندې ولوبولی شي. دا وخت پاکستان په پول بی کې دی. څلور پوینټونو سره دی انډیا په اول نمبر دی. څنګه چې تاسو واورېدل هغه کوارټر فائنل ته وتلی دی ساؤتھ افریقا د ورپسې. شپږ پوینټونو سره د انډیا اته پوینټونه دي. د پاکستان دې وخته څلور پوینټونه دي. څلور میچونه کړي دي. دوی ګټلي دي او دوی بیللي دي. د ویسټ انډیز او د آیرلینډ هم څلور پوینټونه دي.
ډیوا ریډیو دا خبری خبرونه ته تاسو دا وخت کې غوږی. په دې خبری خبرونه کې یو شمېر رپورټونه تاسو د پاره مونږ راوړی دي. ټولو نه مهمه چې نن په نړیواله کچه باندې کم خبر دی هغه د عراق د شمالي برخې نه راغلی دی. او د عراق په شمال کې چې کم نمرود ښار وو او په هغه کې چې کم د نمرود پخوانی تاریخي آثار وو هغه د دولت اسلامي تندروا ډلې وران کړی دی یا تباہ کړی دی. او په دې باندې په غټه کچه باندې نړیوال عکس العمل راپورته شوی دی. خصوصا د ملګری ملتونو چې کما د ساينس او کلچر څنګه دا یونیسکو هغه په سختو ټکو کې دغه ورانکاری چې کما دا هغه غندلې ده. او وای چې دوی به په عراق کې د تاریخي آثارو د تحفظ لپاره هر قسمه کاغذي کاروایی کوي او هر ممکنه هڅه به کوي چې کم بیا غیر قانوني سمګلینګ په سره یعنی د دغه آثارو غیر قانوني سمګلینګ د لاسه چې کمی پیسې بیا تندروا ډلې د خپلو ترهګرو کاروایانو لپاره استعمالوي نو د دې مخه دې ونیول شي. په دې خپل به تاسو ته د ماهرې قدیم چې د آثار قدیم چې کوم ماهرینی د هغه سیړنې هم وړاندې کوو او رپورت به هم تاسو ته د نمرود خار د اهمیت په حواله سره وړاندې کوو چې هغه به بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي. خلاول به تاسو بوزو د آثار قدیمه ماهر په خیبر پختونخوا پیښور کې نداولا سهرائی سره زموږ همکار رحمان بونیری په دې لړکی مرکه کړې ده او دغه تپوسونه تی کړې دي چې د عراق دغه تاریخي آثار چې کوم آیس یا دولت اسلامی وران کړی دی دا څومره اهمیت لري او دا د ټولنو د پاره څومره مهمه ای چې د هغه تاریخي آثار یا آثار قدیمه چې کم دی هغه خوندي وساتل شي. نداولا صحرائی دغه مرکه تاسو وړاندې کوم.
دا یو ډیر غټ اساس و د انساني تاریخ او دا د نن تقریبا حضرت عیسی علیه السلام تقریبا زر کال تقریبا مخکې دا خلق تیر شوی او دا ټول نغته خبره د دې د تهذیب دا وا چې عراق کے درے وقت تہذیبونه تیر شوی دي. یو تا مونگا سومیری تہذیب وایو، بیا بابلی تہذیب دے، او بیا دا آخر امین چکم دے اشوری یا اسیرین چوتا انگلیش کنگ دواز دا تہذیب تیر شوی دے. دا شورو شوی دا عراق شمال کیو او زیاد تر ذکر دی یو فوجی قومو جنجو قومو ذکر چک دی پا اندبا چارو اطراف نا خلکو با پی حملے کو دے خواکی و سر غریز علاقہ وم التن بدا وحشی قبائل بچو دل باندھ براتل میں دل وقت تیرے دو سارا یو جنگجو قوم شو اور بیا دل دم نغت تہذیب دل تکی پیراک کے دو نغت سلطنت جوڑ کو چکم کے عراق مڈل ایسٹ یا وسطی سینٹر وسطی ایشیا چکم نے غریب اللہ علاقے کی چکم دگا اور مشرق وسطی چکم وقا دگا علاقے اور ای جب چکم دے پدی بانن یا دی حکمرانی کرے وہاں دی پا تہذیب کے دا ٹول نغت اہم دغه کنٹریبیوشن چکمو اغاو دا دی دا آرٹ چکمو کم بوتانی چی جور کرے ہو اور پدی کے زیاد تر دکا چی دا ماتا اس پر سنگوی جنجو قومو نو زیاد تر دی پا دی آرٹ کے دا بادشاہان و غٹوالی خیلے دے اور اغا غٹوالی اگر یا پا جنگ صورت کے خیلے دے یا دا دی چی خکار کرے زناور خکار دے دا شیران جی. دا مختلف زناوران اگر کے خیلے دے نو دا په خدای کې چې کوم دی وقتاً فوقتاً بلله علاقې دی چې کوم خدایان کړي دا نه ډېر خلک خلک مجسمې راوتي او زیات تر چې کوم دی د دې کلو په دې ګیټونو باندې یا د محلونو ګیټونو باندې کوم د چمن دی یو میتیکل انیمالز لکه د زناور انسان او مکسچر به جوړ کړو هغه کې به لکه بدن دی چې کوم د زناور به سر به د انسان او وزارې به د وکلا ورکړې څنګه چې موږ پوران جوړو په دې ټرکونو مرکونو باندې جوړ
شي جی
دا کافی مجسمی ودی جوړ کړو چې بادشاہ هغه دغه طاقت یا داغه هغه دبدبه چې کما د خلکو ته وخایي
نو سهرای سیب دی کې او بخې یو پښتنه قوم چې د دجله د سین په غاړه د دیر لسم پیړۍ قبل مسیح دغه آباده تاریخي خاریا چې د لرغونی آثار او د نمرود نو د دې تباکول د قدیم علوم لپاره سمره تاوان غنی تاسو
دا صرف د عراق نقصان نه دی دا د ټول دنیا نقصان دی ځکه چې زیات تر دا نه مسله چې یو د اساس دور تیر شوی دی چې کوم چې انسان ډیر د وحشي دغه انتها پر رسیدلی او دوی به چې کوم موږ ته چې کوم وایي دا سایکولوژیکل وار چې کوم دی دا د خلکو شروع کړو نو د دې سیزونو نه د خلکو چې کومو دا غل تاریخ د کړو او دوباره ژوندې کړو چې دا داسې خلک تیر شي دا څه د دې کارونه یا د دې نه دا په تاریخ کې د پاره د دې نه نمایت کنټریبیوشن چې موږ ته وایو هغه دا دی او هغه چې کوم تباہ او برباد شو نو زموږ په خیال آینده نسل لپاره دا سیزونه شته نه چې کوم نه هغه استفاده کولی شي یا هغه باره کې چې کوم دی علم حاصل ہوئی شی چې کم قسم د خلق او کم دغه زیات تر موږ ته کم دی آرت نه د دې خلقو باره کې ځکه چې تاریخ کې لیکل شوی زیات تر د بادشاہ صفات دي د خلقو صفات دي نه عام خلقو ژوند باره کې پکې سین نه د دې آرت نه کم دی د عام خلقو ژوند نه د هغه علاقې د خلقو څنګه تهذیب او سپکی او سمي دا غي نه زیات تر موږ ته د دې آرت نه پته لګی دی نه
جی ڈیر منن سن اللہ سے رائی صاحب
تاسو د اثار قدیمه ماهر ندا الله صحرائی خبرې واورې دي وس هم د شام کې چې بخنه غړم په عراق کې چې کم د نمرود د خار پخوانی اثار وران کړی شوی دي نو د دې اثارو د اهمیت په حواله سره یو تفصیلی رپورت بختور شاه نورو
پګر د نړۍ کې د اثار قدیمه ماهرینو او فعالینو د خپل سره اسلامي ریاست ته وسلوالو لخوا په عراق کې د نمرود خار یا مدینه نمرود په ورانولو سخت غبرګون خودلې او د ملګرو ملتونو د ثقافت ساينس او کلتور سانګې یا یونسکو دا یو جنگي جرم بللې ده د عراق د سیلګری او آثار قدیمه وزارت ویلي د اسلامي ریاست وسلوالو دغلته د نمرود خار نایاب مجسمه او قیمتي نوادرات په درنو گاډو ریز مریز کړی دي د نمرود په نامه خار په دیارلسمه صدی قبل مسیح کې د اشوري یا اسیرین بادشاهی پایتخت تیر شوی دی او په ګرد نړۍ کې د غزې د آثار قدیمه یو زړه او مهمه خزانه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ساينس، ثقافت او د کلتور د تحفظ څانګې یا یونیسکو مشرې ایرینا بوکووا ویل دي د نمرود خار دورانولو په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې کار په خلاف به چپ نه پاتې کیږي. د تاریخ ماهرینو د نمرود خار رانول د اشوري آثارو د عراق او د ټول انسانیت پر ضد یو لوی جرم بللی دی. تیر هفته هم د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو د عراق په موسل خار کې د اشوري یا اسیرین زمانې نایاب مجسمې ماتې کړې وې چې په ضد یې په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او تاریخ دانانو سخت برګون ښودلی و. د آثار قدیمه ماهرینو په عراق کې د مدینه نمرود یا نمرود خار ورانول په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د گوتم بود د مجسمې ورانولو په ډول یو ناوړه ګام بللې او دا یې د ثقافت او کلتور خزانو د ختمولو یو هڅه بللې ده. د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو د عراق دویم لوی خار موسل په کال 2014 کې قبضه کړی. په دغه خار او خوشا سیمو کې د عراق د 12,000 تاریخي آثارونه 1,300 موجود دي او دغه ډله د اسلام نه وړاندې ټول آثار د خپل مذهب، تاریخ او تندرو فکر په ضد بلي. خو څېړونکي وایي د آثار قدیمه ورانول هیڅ مذهبي یا اخلاقي جواز نه لري. نمرود خار د اشوري بادشاهت پایتخت و چې د 900 قبل مسیح نه تر 612 قبل مسیح پورې په حکومت کې و. د هغه وخت بادشاه اشور ناصرپال دویم د نمرود خار د اشوري یا اسیریا پایتخت جوړ کړی و. نمرود خار یا مدینه نمرود ته به د اشوري بادشاهي په زمانه کې کالهو ویل کېدو چې د عراق دویم لوی خار موسل نه 13 میله د سویل په لور د ټیګریس دریاب په غاړه پروت دی، چرته چې د 4,000 کاله قبل مسیح د زمانې نایاب مجسمې او نوادرات پراته وو. خو د خودسره اسلامي ریاست تندرو وسلوالو اعلان کړی د اسلام نه وړاندې تیر شوي ټول آثار به ورانوي او وایي دغه ردوی مذهب ته نقصان رسوي او وایي د اسلام نه وړاندې به خلکو د خدای په ځای د دغه بوتانو عبادت کوو. ولې مذهبي عالمان او د تاریخ ماهرین وایي آثار قدیمه یا د لرغوني آثار د انسانیت د تهذیب په اړه د معلوماتو خزانې دي او د مذهب، ثقافت یا سیاست په بانه د دې ورانول یو ناوړه ګام دی.
عراق کې وران کړی شوی د نیمرود د وخت د آثارو په حواله سره تاسو رپورټ واورېدو. وسوم تاسو ته د خیبر پښتونخوا د آثار قدیمه د یو بل ماهر مختار علي دورانی سره چې کومه مرکه زموږ همکار رحمان بنیری کړی ده هغه وړاندې کوو چې هغوی د دې آثارو په حواله سره سوای
د عراق نه بلکې د ټولې دنیا چې آثار دي د هغې د تباهۍ چې وړو د افسوس راځي.
لرغوني آثار د تاریخ کړۍ ګڼل کیږي، اوس چې په عراق کې داعش دغه کړۍ ماتې کړي، نو تاسو اوریدونکو ته به څنګه وضاحت کوئ چې د لرغوني آثارو یا د تاریخ طالب علمان د څه نه محروم پاتې شو؟
ګوره، دا چې څومره آثار چې دا کم ملکیم دي، دا زموږ د فیوچر دغه موږ ته به څه پته لګي چې زموږ نه مخکې څوک کم خلک راغلو، چا حکومت کړو، آرکیٹیکچر پر فیلڈ کی سکڑی دی، یعنی مقبرو کلا گانو یا جماعتنو با آئینہ مخ کی اندوانو پر ٹیمپلز کی کم زیان دا کری چی مونگ سر دا غی تاریخ دی، مونگ با کسو معلوماتو کو، مونگ با سد آگا کو، مونگ بچا تا سو جواب ورکو، مونگ بچا تا سو ہوئی چی دا سو مرزور دی، دا کم تاریخ دی، کم سدے سردہ تعلق دی، دا کم حکومت، دا کم بادشاہت دا وقت دی، دا خود دیر ضروری شیر کنا. مونږ چې کوم وکی های سټڈی په کوم سټوډنټ کو پی ایچ ڈی ایم فل هغه ته مونږ ورچې تاسو ته په فلان کی زه فرض کړو کوم بیا عراق دا یو مقبره ور کوم چې لا شو په غیبه نه ته دا وکا ریسرچ وکا نو خو په کتابونو کې شته ضرور به چې شته خو چې هغه پریکټیکلی نه کتلی داغه داغه ارکیټیکچر دغه مې نه خبر چې کوم څه شی پکې استعمال شوی دی کوم مطالعه استعمال شوی دی سونه داغه داغه ته په سنگ ریسرچ په سنگ کې او بالکل دا محروم شو دا څنګه کرا کی ګوره ریسرچ صرف په کتاب نه کیږي چې دا وګوري کتاب وګوري او بسونه کی نه ته به پریکټیکلی زی ال ته وګوري او چې تا کتاب کې سولې شي هغه باغې څنګه ده کې چې وایا دا کتاب تی کوئی یا کتاب کې شي پاتې شي ودي او دا ما ډیسکور کو او دا ما د ریسرچ او پوینټ دی
دا به مخ کې وړم.
دورانی صاحب، پاکستان او په تیر بیا د پښتنو په سیمه کې او افغانستان کې د زرګونو کالو زاړه ګندهار آثار دي. ستاسو ته پته ده چې په بامیان کې طالبانو وران کړي وو؟ تاسو ته معلومه یوه هم دغه سیمو کې طالبان هم موجود دي. نو تاسو خپل په سیمه کې د لرغونی آثارو د تحفظ په اړه د حکومتي ګامونو نه مطمئنه؟
نه، بالکل نه، ځکه ته نیم مطمئن کړه او دا صرف ګورې راکنه پکار دي چې ټول دنیا ارکیالوجي ولا، بلکې هر حکومت اول زموږ حکومت هغوی ته یو ریکویسټ یو دغه لیږي، احتجاجي لیټر ورته ولیکي او ور پکې دا وکړي چې خو تیر لپاره خپل دغه مخراب وي، دا خپل طالبان، دا خپل سټوډنټان چې کوم د ارکیالوجي تاریخ جغرافیا د دین سره تعلق لري، دی به اخر کوي څه، دی به په سر ریسرچ کوي، دی به کوم ځای نه معلومات کوي. او موږ به څه کوو؟ لکه زموږ ګندار دی، په ګندار کې شلو کسانو پی ایچ ډی وکړه، اوس هم پنځه سوه نور کولی شي چې دا نه نو په څه بکې ریسرچ.
ډېره مننه ستاسو مختار علي دورانی صاحب چې موږ سره خبرې کولې.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په ملک کې امن او ترقی بیا راوستو د پاره به اقتصادي ثبات پر ځای کوي او د ملک نه بهر به ترهګري ختموي. د سعودي عربستان کې د پاکستانیانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي چې ترهګري مرسته کوونکي به نه معاف کوي او ملکي قانون به پر ځای کوي. تفصیل پیورو الیاس خان نه.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې په ترهګرۍ کابو منتلو د پاره حکومت دلاورې فیصله کړې دي او د ترهګرو سره سره به د دوی ملاتړ کولو والا هم ختموي.
جو بھی پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے.
اووی چې د پاکستان امن خرابولو والو به هیڅ کله هم ونزغمي. نن مدینه منوره کې پاکستانیانو ته پخپل وینا کې وزیر اعظم اووی چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب په کامیابی سره روان دی. د اووی چې په آرمی اکټ کې بدلون د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره شوی دی. وزیر اعظم زیاته کړه که په وخت داسې فیصله شوې وي نو هیواد ته به داسې چیلنجونه نه ور وړاندې. وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خصوصی بلنا دغلطه تلې دي، چرته چې دواړه مشران په دې سلا شوی دي چې ترهګر او توندرو وډلې د دوی مشترکه دښمنان دي او د دوی د خاتمه د پاره به یو بل سره برابر مرسته کوي. د ملک خارجه پالیسۍ په حواله سره د وزیر اعظم وینا وا چې سعودي عرب سره اړیکې مخ په وړاندې بوتل غواړو.
افغانستان کې ساته ماشاءالله بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم نے دوسرے بہت کام کر رہے ہیں.
او دا چې افغانستان سره په اړیکو کې هم خواله راغله دي او دواړه هیوادونه یو بل سره تعاون کوي. د هند لخوا په لائن اف کنټرول باندې د ډزبندۍ سرغړونې په حواله سره وزیر اعظم وی روز روز کې
لائن اف کنټرول پر فائرنګ ورته باونډري کو پر فائرنګ اس ساری سچویشن کو چاہیے کہ اپنا بیس سب سچویشن ختم ہو. ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے جو ہے وہ
چې په سرحدي پوله د ډزو پیښې د غبرګون وړ دي. د اووی چې پاکستان هند سره ولې ټولې شخړې د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. د ملک صنعتي ښار کراچۍ کې د امن پر ځای کېدو په حواله سره د دوی وینا وه چې دغلته به امن او د دې ښار رڼاګانې ډېر زر پر ځای کړی شي. د اووی چې د حکومت لخوا مؤثره اقداماتو له وجې کراچۍ کې حالات ښه کېدل پیل شوي دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې هیواد ته راپېښ مسایل حل کولو دپاره دوی پر ازمه دي او اقتصاد، ترهګري او توانایي د ملک دپاره لوی چیلنجونه دي. د یو ځل بیا د امید ښکاره کړو چې راتلونکي دریو کالو کې به د ملک نه لوډ شیډنګ ختم کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په عراق کې د داعش لخوا د نمرود د زمانې د لرغونو آثارو نړولو عمل غندلی او دا یې جنګي جرم بللی. په پاکستان کې د آثار قدیمه یو ماهر وایي دا د نړۍ تاوان دی.
تاریخ کی لکھی شنی زیادہ تر بادشاہ صفت ہی دخل کو صفت ہی نہ عام خلق جوان بارہ کے پکی سنی مگر یہ آٹھ میں چکم دے نہ عام خلق جوان یا نہ آگے علاقے دخل کو سنگ تہذیب ہو سبھی آٹھ میں پتہ لگی دینے شدا ختم شو نہ راتین کی نسل لپارہ تاریخ ہم ختم شدا گئی علاقے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان کې ویلي کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ډیره شوې ده. وای څوک به د وضع خرابېدو ته نه پرېږدي.
افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ماشاء اللہ بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے بہت تعاون کر رہے ہیں.
افغانستان سره په اړیکو کې هم خواله راغله دي او دواړه هیوادونه یو بل سره تعاون کوي.
د خیبر پختونخوا ابتباد کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د یوې مدرسې مشر او د هغه دوه شاګردان پر روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زیاتی کولو کې مجرمان ګرځولې. د ښځو د حقونو یو کارکونکي وایي
د داسې یو سزا او روزولي شو نو داسې د فکر روان وخت کې څوک د دې قسمه چیزونو سوچ کوي نو هغه د لږ د ذهن کې چې داسې سزا هم اوریدل کیږي.
اواز خوښ شي د خبرونو تفصیل ته. ملګری ملتونو د ساينس او کلتوري څانګې یونیسکو آیس تندرو له طرفه د شمالي عراق قدیمی اسیرین خار نمرود هوارولو د ګام غندنه کړي او وایي چې د کسنا د کلتوري آثار ورانول جنگي جرم دی. د یونیسکو مشر ارنیا بوکووا د جمعې په ورځ ویلي اداره ژمنه ده چې د عراق تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هر قسمه کاروایی کوي او د کلتوري آثارو د غیر قانوني سمګلینګ په ضد به جنګیږي چې دغه پیسې نیغ په نیغه د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په ملک کې امن او ترقی بیا راوستو لپاره به اقتصادي ثبات پر ځای کوي او د ملک نبات رهګري ختموي. سعودي عرب کې د پاکستانیانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ مرسته کوونکي به نه معاف کوي او ملکي قانون به په ځای کوي. ښاغلي شریف ویلي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د توندلارو خلاف ضرب اسب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او دا چې اخیری ترهګر پورې به عملیات رواني. تیر ورځ د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو غیر حتمی نتایج تر مخه موجوده واکمنه پاکستان مسلم لیگ نواز ډله تر ټولو زیات یعنی 8 کې 8 سیټونو ګټلو سره مخکې ده چې ورسره په 8 سیټونو ګټلو سره پاکستان پیپلز پارټي په 2 نمبر، 6 سیټونو سره پاکستان تحریک انصاف په 3 نمبر او 7 سیټونو ګټلو سره متحده قومي مومنټ په 4 نمبر ده. په نوې سینیټ کې وس د پی ایم ایل ان 6 د پیپلز پارټي 20 د ایم کیو ایم 8 او د پی ټی ای 6 سیټونو جوړیږي. د خیبر پختونخوا ابتباد خار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د یوې مدرسې مشر او د هغه دوه شاګردان په یو روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زور زیاتی کولو په پیښه کې مجرمان ګرځولي چې پکې دوه کسانو ته 14 کاله قید به مشقت یعنی د مشقت سره د بند سزا اورولې شوې. د پنجاب اسمبلی د 1901 د ماشومانو د ودونو په قانون کې بدلون لپاره ترمیمي بل منظور کړي. د نوي قانون تر مخه به کم مور او پلار او ملایان چې د کم عمر ماشومانو په ودونو کې ملوث وي نو هغوی ته به د پخوا په مقابله کې زیاتې سختې سزاګانې ورکړی کیږي. د پاکستان فوځي امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا سویلي سیمه بنو کې د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان یو توندلارې گرفتاره کړې. د فوز بیان د ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې رسول خان نومي توندلارې د بنو په سرای نورنګ سیمه کې نیولې څوک چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په ترهګرو کارونو کې ککړ وو. او نن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې هندو ټولنه د هولي خوشحالیانې نمانځي. خپله دا خوشحالي هندو ټولنه د پیښور آرمي پبلک سکول د شهیدانو ماشومانو او استادانو په نوم کړې ده. د فلسطین ازادۍ تنظیم پیلو په صدر محمود عباس غکړی چې د اسرائیل لخوا نږدې کې د فلسطینیانو د ټیکس پیسې بندولو په جواب کې د ورسره امنیتي همکاري ختمه کړي. پیلو دغه تجویزونه د زیارت په ورځ د 2 ورځنۍ غونډې نه پس ورکړی دي. په شام کې د القاعده سره اړیکې لرونکي النصر فرنټ یو اعلی کمانډر د زیارت په ورځ په یو حمله کې وژل شوی. ابو حماس الشامی د النصر فرنټ یو شمیر غړو ترڅنګ وژل شوی. د شام سرکاري میډیا وایي حکومتي ځواکونو په ادلیب صوبه کې د توندلارې ډلې په مرکزونو بمباري کړې. برتانیا کې د شام د بشري حقونو څارنه کوونکي ډلې هم د الشامی د وژنې پخلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
باندې کوسه مطبوعاتو ته د کتنې برخه نن مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل. او په دې کتنه کې تر ټولو چې په اخباراتو کې یا په مطبوعاتو کې کوم مهمه خبر راغلی دی، یعنی په بنگلاديش کې د یو بلاګر یا د بلاګ لیکونکي وجنې په حواله سره، نو هغه ته کتنه کړې ده او تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
په تیره هفته کې د زیارت په ورځ د بنگلاديش په صدر مقام ډاکه کې د بنگلاديشي نسل یو امریکنه اویجیت رائے د کتابونو د یوې میلې نه په واپسې ډیر په ناترسۍ سره په کټارو قتل کړی شوی دی. اویجیت رائے امریکنه استوګنو نامتو لیکوال او بلاګرو او سمذب یا دینی نه منلو. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اویجیت رائے په قتل یو اداریه لیکلې ده. د اداریې سرقت ته بنگلاديش کې یو قتل د اداري په شروع کې د اویجیت رائے په قتل د بنگلاديش د انصار بنگلا اووم نمبر نومې تندروه اسلامي ګوند د ټوئیټر پیغام ذکر شوی دی، په کوم کې چې ویلې شوی دی چې د اویجیت رائے په قتل دوه مقصدونه حاصل کړی شوی دی، یو خدا چې دی یو لادینه تنو او دویمه دا چې دی یو امریکنه استوګنو. انصار بنگلا اسلامی گند په ټویټر خپل پیغام د بدل جمع سزا د الفاظو په لیکلو ختم کړی دی او د خپل دې ذهنیت تاثر ورکړی دی چې د اویجیت رائے د قتل نه د غبرګو مقصدونو حاصلېدونه د دې مطلب داره چې یو خوده لادینو او بل امریکنه استوګنو چې افغانستان او شام کې د امریکې د ظلمونو سزا اومونده. اداریه زیاتی چې بنگلاديش کې په کال 2014 کې هم د اویجیت رائے غوند یو بل بلاګر رجب حیدر هم قتل کړی شوی دی، ځکه چې رجب حیدر هم د اویجیت رائے په شان د کال 1991 د بنگلاديش په جنگ کې د جنگي جرمونو قصوروارو ته د 500 د سزا ورکولو مرسته کړې وه. په دې سزاوارو کسانو کې زیاتره د جماعت اسلامي کسان دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د اویجیت رائے او رجب حیدر غوند کسانو په قتلونو کې د بنگلاديش قوانین سډیر د لاسګرین قوانین ندي. د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سیکولر حکومت هم د بنگلاديش د کال 2006 د اطلاعاتو او د مواصلاتي ټکنالوژي د قانون د 55 نمبر د فیلان دی ډیر بلاګران په توهین رسالت کې نیولی او مقدمه پی چلولې شوې دي. د دې قانون لاندې د داسې اطلاعاتو خورول جرم دی چې په هغو د نور چا مذهبي دلازاری کیږي یا په هغې د یو تنظیم یا د یو تن خلاف خلق راپارېدی شي. بنگلاديش کې روان اړیګړی کې د میرمن حسینه واجد د عوامي لیگ د حکومت او د بنگلاديش د نېشنل پارټۍ د مشري د خالد ضیا ترمنځ د سیاسي رسکشۍ هم لوی لاس دی. په دې صورتحال ملګرو ملتونو سره فکر مل شوی دی او د مخالفو ډلو او د امریکې په شمول د 9 ملکونو د سفارتکارانو ترمنځ د خبرو اترو په کولوي زور ورکړی دی چې دا شان راپورته شوی فساد ختم شي. اداریه لیکي چې دا د حکومت ډیر چټک راپورته شوی دی او د اویجیت رائے د قتل په تور کې شفیع الرحمن فارابي نوم یو تن گرفتار کړی دی. ملزم فارابي په اویجیت رائے د حمله کې دو لږ سات رستو تصویرونه اخیستي او خلکو ته لیږلي دي. بنگلاديش د اویجیت رائے په قتل کې د تحقیقاتو د پاره د امریکې د لاس امداد وړاندیز هم قبول کړی دی. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې په فارابي دا الزام هم دی چې د تیر کال په فیسبوک د شیطانت نه ډک خپل دا یو پیغام هم خور کړی و چې اویجیت رائے دا وخت امریکا کې دی او د دا وخت هیڅ علاج نشته، خو دی چې کله هم بنگلاديش ته راشي نو دی به وجلی شي. اداریه کې د بنگلاديش حکومت ته ویلې شوې دي چې د لیکوالانو د تحفظ د پاره د نور ډیر څه وکړي او په صفاټکو کې دي خپل دا پیغام د هر چا تر غوږو تیر کړي چې حکومت به یو آزاد اواز په قتل د خاموشه کولو اجازه چری هم ورنه کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خیبر پختونخوا ابټاباد ښار کې د ترهګرۍ په ضد یو عدالت د یوې مدرسې مشر او د هغه دوه شاګردان په یو روان گاڑی کې د یوې جنۍ سره د جنسي زور زیاتی کولو په پیښه کې مجرمان ګرځولې دي چې پکې دوه کسانو ته 14 کاله د مشقت سره د قید سزا او یو تن ته چې د هغه ملګری او 10 کاله د مشقت سره د قید سزا اورولې ده. تفصیل به احسان محمد خان نورو.
د جنسی تشدد په اړه دغه مقدمه د ابتباد د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت کې د زیارت په ورځ فیصله شوې چې په خپل دغه فیصله کې د عدالت قاضي راجا مسعود د جنسی تشدد مرکزی کردار قاری نصیر او د ملګری محمد فیزان ته د 14 کلونو سخت قید او دریم ملګری حسین مشتاق ته د 10 کالو سخت قید سزا اورولې. په دغه پیښه کې ککړ قاری نصیر چې د مانسیری اوسیدونکي دی تیر کال د مئی په لسم نیټه د یولسم جمعات یو لستونکي د خپل یادکړی شوی ملګرو په ملتیا په موټر کې کېنوله او بیا د جنسي زیاتی ورستو د مانسيري غازی کوټ ټاونشپ سره د سړک په منځ وغورځوله چې ورستو د ځای اوسیدونکو په احتجاج مقدمه درج کړې شو. د جنسي تشدد د غوډمبنۍ ځانګړي پیښه ده چې د روان موټر دننه تر سره شوی. د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو سنای جازوای په کار ده د جنسي تشدد پیښه د غیرت او کلتور په نوم پټه و نه ساتل شي او څوک چې په دغه پیښو کې ککړ وي د هغوی پر ضد په سرګند غږ پورته کول پکار دي. په دې اړه وایس اف امریکا جوړې جوتا نوموړي زیاته کړه،
لکه د خوشاله خبره به د زده کوم چې دا سي ډیر ریئرلی کیږي په دې سم کې چې د ریپ کیسز کې چاته سزا وشي. اکثر خلک خدا سي کیسې نه ریپورت کوي هم نه د یری د لاسا هم خو د ټولو نه زیاته غټه خبره چې کوم ده هغه د خپل د غیرت د لاسا اونر چې کوم دا په خپل ذاتی مرای کې زاغی ته کلتوري تشدد ده که دا سی یو سزا او روزول شوانو دا سی دا فکر روان وخت کې څوک د دې قسم سيزونو سوچ کوي نو غیب لک دا ذهن کې چې دا سی سزا هم او روزل کیږي.
د جنسي زیاتی او تشدد پیخي چې وخت په وخت سرګندېږي خو ماهران وايي د قانوني پیچیدګانو لواجی دغه ډول مقدمه اکثره په پیخه کې ککړ ملزمانو ته د بری کولو په امر پایته ورسی. نومیالی قانوني ماهر او د پیښور های کورټ وکیل نیلم خان پوینا تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی چې میډیکل رپورت په مکمل توګه د شهادت په ځای ومنل شي.
میډیکل رپورت یو ایکسپرت اپینین کې دی شي خو ایکسکلوزلی ریلاینګ ایویډنس نشي کېدی چې بالکل تاسو یو مخامخ رپورت را لو ته په دی باندې یو خپل به آرډر پاس کی. پروسیکیوشن سایډ نه همیشه ډیلینګ کیږي یو په شهادت پروډکشن کې یا په صدا سي مټیریل وی هغه ډیر لیټ راځي هغه سره کنسرن چې نور څه رپورټس وغیرہ وی هغه کې لګ دی ډیلینګ وشي نو دا یو کامن پروسیجر دی چې دا دی په وجه باندې ټرایل چې دی هغه کال دو کال باندې.
د جنسي تشدد د غزانګړي مقدمه چې نږدې یو کال وروسته یې عدالت فیصله وکړله د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو په دغه فیصله د خوشحالي سرګندونی کړې دي خو دوی دا غوښتنه هم کړې چې د قسمه مقدمو تر وګد وخت روان ساتلو په ځای پکار ده په لنډ وخت کې او رواني تر سره شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتاباد.
د پنجاب اسمبلی د 1951 دیرشم د ماشومانو د ودونو په حق لا په قانون کې د ترمیم د پاره یو ترمیمی بل منزور کړی دی چې ورسره نوې قانون تر مخه به وس کم مور او پلار چې په وړوکوالي کې خپل ماشومان ودی او هغه ملایان چې بیا د نکاح خانه په کې لاس لري په دغه ودونو کې نو هغوی ته به د پخوا په مقابله کې نورې زیاتې سختې سزاګانې ورکړی کیږي. تفصیل پی ورو رابیا پیرنا.
د بل تر مخه د کم عمره ماشومانو ودونه کوونکي د دې وارثان په شپږ میاشتې د قید سره سره 50,000 جرمانه هم ادا کوي. د دې څخه وړاندې د ماشومانو د ودو لپاره د کال 1999 قانون لاندې د کم عمره ودونکو کوونکو لپاره 1,000 روپۍ جرمانه او د یوې میاشتې سزا وه او نکاح ورکوونکي لپاره هیڅ هم نه وو. خو اوس د نوې بل تر مخه نکاح ورکوونکي ته به هم سزا او جرمانه ورکول وي. دغه قانون د څېړونکو تر مخه د بدلون لپاره یو اهم ګام دی. خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي فرزانه باری ټیوا ریډیو ته وایي د قانون د بدلون څخه ستونزه خپله نه هواریږي. مسله د دې د عملی کول دی. دوی زیاتوي چې تر څو چې په هیواد کې بلدیاتي نظام نه وي، زموږ سره سداسي طریقه نشته چې د ګلۍ او محلي د ماشومانو څارنه وکړی سي او دا رپورټ کړی سي، خلکو ته سزاګانې ورکړی سي، نو بیا په دغه ستونزه کې کمی راتلی سي. فرزانه باری زیاتوي چې په هیواد کې ناپوهي او غریبي هم داسې اسباب دي چې خلک خپل ماشومانې انجونې بوج ګڼي او په کم عمرې کې بل ته سپارلو ته راضي سي. د دې لپاره د سوچ او د فکر بدلولو ضرورت دی. څرګنده دی چې پاکستان په جنوبی آسیا کې هغه وادونه کې شمیرل کیږي چرته چې د کم عمرې ودونه یو عام خبره ده. د دې په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې د پاکستان په شمول په جنوبی آسیا کې د انجونو د کل آبادۍ څخه د شاوخوا نیمو انجونو ودونه تر 18 کاله پورې تر رسیدو څخه وړاندې وسی. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ دا هم ویلي وو چې د هر 15 څخه د یوې انجلۍ واده تر 15 کلو پورې د رسیدو څخه وړاندې کیږي، چې په نړۍ کې د ماشومانو تر ټولو لویه شره ده. او د څېړونکو وینا ده چې هم د دغه ټولو رپورټونو له وجې نن پنجاب اسمبلی دغه ګام پورته کړو. د دې څخه وړاندې په کال 2014 کې په سند اسمبلی کې هم د کم عمره ودونو په ضد قانون منظور کړی سوی و، خو په دې اړه تر اوسه نه څوک نیول سوی دي او نه چاته سزا ورکړی سوې ده. او بل پلو ته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سره دغه شان قانونونه ستاهینه. چې په اړه د عورت فاونډیشن مشره شبینه ایاز وایي،
لا ڈپارٹمنٹ جو ہے جو ویک کرتے ہیں اس طرح کے قوانین کو، وہ جب اس میں یہ نکال دیتے ہیں کہ یہ ہر قانون جو ہے جی آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجیں وہ اس کو ویک کریں.
د ټولو حدسو باوجود د صوبې د قانون د وزارت لاړه هر کله د غشان قانون اسلامی نظریاتی کاؤنسل ته د بیا کتنې لپاره لیږل کیږي، نو سوال دارا برسیره کیږي چې د غشان قوانین چې په نورو صوبو کې موجود دي په خیبر پښتونخوا کې چیرته چې د دوی د وینا تر مخه تر ټولو زیات د غشان پیشې مخې ته راځي، څله د نورو صوبو څخه زده کړه نه کوي. د دغه قانون د نشتوالي له وجې په داسې حال کې چې دوه ورځې پس په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ منځل کیږي، د متواتې رپورټونو تر مخه پر 4% کې یوه 9 کلنه ماشومه 55 کلن کس ته د ودولو هڅې ودرول سوي دي. متوات وایي چې دغه واده د درې سیرلیو په بدل کې کېدو، چې په دغه پدر سماج کې د زنانو او بیا د ماشومانو انجونو د حالت زار څرګندونه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د سویلی کوریا پولیس وایي چې دوی د شمالي کوریا حکومت او د هغه تن ترمنځ د ممکنه تعلق په حق لا پلټنې کوي، چا چې سول کې د امریکې په سفیر حمله کړې ده. چارواکو ویلي د 55 کالو کیم کی جونګ په ممکنه توګه د وژنې تورونو سره مخ دی. تفصیل پیورو وایس اف امریکا په ریپورټ کې محمد عالمگیر نه.
سویلی کوریایی پولیس وایي اراده لري چې کیم کی جونګ چاچی د سویلی کوریا لپاره د امریکا په سفیر مارک لیپرټ باندې چاکو سره حمله کړې وه باندې د اقدامې قتل کیس درج کی. د جونګو ضلع پولیسو مشر یون میونګ سونګ وایي ګوري چې د ملزم قطبی کوریا ته پرله پسې دورې چرته د دې برید علت خونه دی. پولیس وایي دا هم ګوري چې چرته د بل ملګری خونه و او نن دوی د د پکور باندې چاپه هم والی. خدا ثابته شوه چې دغه کس د قطبی کوریا مشر کیم جونګ اون پلوی دی، نو د هیواد د امنیت قانون خلاف ورزی، کاروبار ته زیان او خارجي سفارتکارانو باندې د برید مقدمه په درج کیږي. کیم پولیسو ته ویلي دغه کار یې یوازې کړی او مقصد یې د امریکا او سویلی کوریا خپل منځ روان فوزي مشکونو خلاف احتجاج کول وو. دی وایي د چا هدایت ورسره نه وو او د شمالي کوریا د اړیکو خبره به بنیاد ده. د کس وړاندې نه ویلي چې دغه فوزي مشکونه د دواړو کوریایي ملکونو تقسیم خاندان یو ځای کېدو په لار کې خنډ جوړوي. د کس په لانجمنو جزیرو جوړې شخړې پر سر د جاپان خلاف هم احتجاج کړی وو. جاپانی سفیر یې په کانو وشتلی وو. کال 1990 کې د پایتخت سول کې د امریکا بیرغ هم سوځولی وو. د شمالی کوریا میډیا د غبرید د امریکنی او کوریایی جنگی مشکونو سزا بللې. سویلی کوریا په دې خبر د شمالی کوریا میډیایي خبرونه غندلی او د سویلی کوریا اړخنه د یو ځای کېدو وزارت ویان لیم بیونګ چول وایي دا خبره خو واضح کوي چې د شمالی کوریا تر هغره په اړه نظر څه دی. د سویلی کوریا وزیر اعظم امریکنی سفیر له هسپتال ته لاړ او پس ته د خبریالانو سره خبرې وکړې. دی وای صدر او کوریایی اولس ویره لري چې د دې پیښې بچر تر دوی او د امریکا اوږدې مودې تعلقاتو باندې بد اثر خو پرې نه ځي. دی وای ما سفیر لیپرت د هیل سرګند کړی چې د ګام سره بعد د امریکا او د کوریا تعلق خراب نه ولې نور خشي، او خاغلی لیپرت هم به شکا دغه شان سوچ او نظر سرګند کړي. د سویلی کوریا خارجه وزارت وای په خپل خبره د سفارتکارو حفاظت په یقیني کوي. د وزارت ویان نو کوانگ ایل وای زمو حکومت د سویلی کوریا لپاره د امریکا په سفیر شوی برید نه سخت صدمه سره تیریږي او موږ په دې ډیر خفګان لرو او دا رقم بریدونه هیڅ جواز نشو وړاندې کولی او موږ دا ډیر سنجیدګۍ سره په دې هم اخلو چې دا د امریکا د سفیر پر ضد برید شوی او امریکا زموږ دایمي ملګری پاتې شوی. د امریکا خارجه وزارت هم دغه برید غندلی او سپینه ماڼۍ وایي صدر اوباما ښاغلي لیپټ سره تماس نیولی. خارجه وزارت وایي خارجه سیکرتر جان کیری هم ښاغلي لیپټ سره خبرې کړې. برید کې جوبل شوی امریکایي سفیر په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې دی او د ده کورنۍ د تپوس پوښتنه کوونکو شکرګزاره دي او زر به خپل کار له واپس لاړ شي چې د امریکا او د سویلي کوریا اړیکې نور پیاوړه کړي. ډاکټرانو د امریکایي سفیر د مخ او د لاس نه اتیا ټانکي وباسلې.
د یوې میاشتې نه زیاته موده شوې ده چې کم قبایلي ټرایبیونل د ډاکټر شکیل افریدی د کیس د اورونې دپاره جوړ کړی شوی و هغه اوس نور کار نه کوي. ولې چې د ټرایبیونل غړي چې کم دي هغه ریټایر شوي دي او د ریټایرمنټ نه مخکې په دې ټرایبیونل باندې چې د عدالتونو په حیثیت هم کار کولو د کیسونو ډیر زیات بوج و چې قبایلي خلکو د پولیټیکل انتظامیه د فیصلو لو پر صد ټرایبیونل ته وړاندې کړی وو. تفصیل پی اورو په دې حقله د ابراهیم شینوارینا.
د روان کال جنوري میاشتې په اخرنۍ اونۍ کې د فاټر ټریبیونل درې غړو درې کاله میاد تر سره کېدو نه پس تر اوسه د دغې ټریبیونل نوي غړي نه دي ټاکلي شوي. د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټر سیکریټریټ د چارواکو په وینا د نو غړو د ټاکنې اختیار د خیبر پښتونخوا گورنر سره دی. د چا په وړاندې چې دغه د نو غړو ټاکنو عریضه یا فایل د تیرو څو اونیو راهیسې پروت دی او د نو غړو په هکله د ځینې کسانو نومونو هم مخې ته راغلي خو تر اوسه گورنر سردار مهتاب احمد خان کومه حتمی فیصله نه ده کړې د کومې له وجې چې د فادر ټریبیونل کار ډیر متاثره شوی. په قبایلي چارو خبر ځینې کسانو په وینا یا خو د خیبر پښتونخوا گورنر د چا تړاو چې د مسلم لیگ نواز ډلې سره دی د سینټ ټاکنو کې د مصروفیت له وجې دغه مهمه ذمواري نه ترسره کولو کې تر دې دمه ناکامه پاتې شوی او یا د قانون پوهانو په وینا مرکزی حکومت په دغه انتظار دی چې په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د این 250 ویختم ماده کې د بدلون کولو یا بیخي د منځ وړلو په حق له پیش کړی شوی بل په حق له څه کتمه فیصله مخې ته راشي. د نو ممبران نو ټاکلو علت یا لامل چې هر څه وي خو قانون پوهان پوښتنه کوي چې د فاټر ټریبیونل په وړاندې د ډاکټر شکیل افریدی کیس آینده به اوس څه او دغه کیس به اوس په کوم عدالت کې اورېدی شي. ډاکټر شکیل افریدی باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل نظامي له اړخه د وطن دښمنۍ یا غداری کیس کې درې دېرش کاله قید ختلی او اوس هغه د پېښور په مرکزی زندان کې بندیوان دی او اوس په دې رستو کې د امریکا حکومت هم یو ځل بیا د هغه د سمدستي خوشی کولو غوښتنې کړې. د شکیل افریدی د کیس د آینده په حق له پښتنو سره سم اوس د فاټر ټریبیونل د آینده په حق له هم پښتنې راپورته شوي او د قبایلي وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر کریم مسعود په وینا د داسې قسمه غیر آئینی ادارې قبایلي خلکو ته هیڅ قسمه فایده نشته.
این مطابق ندی دا یو اس سی کم دای بیوروکریسی والا سیٹ اپ جوړ کړی دی د ټولو قبایلو د پاره دا تر څو پورې چې دا شای آئینی نشي دا چې څو پورې قبایلو تا کانسټیټیوشن لاندې فاټا های کورټ او جوډیشل مایند انټر نه کی تر هغه پورې با دا ټریبیونل او دا اپلیټ کوټونا او دا ټرین کوټونا دا ټول فیل دی دا جب شپ ته د قبایلو سره روان دی.
د کریم مسعود دغه دریس په خپل ځای خو د فاټر ټریبیونل په خوانی درې غړي د دغه ادارې درې کالیزه کارکردګۍ نه مطمئنه دي او دوی ادعا کوي چې دوی ته رجوع شوي کیسونو کې د 15% کیسونو فیصلې شوي او ورسره دا چې د اف سی آر قانون لاندې په ټوله فاټا کې اوس هیڅوک هم په غیر قانوني توګه بندیوان نه دی ساتلی شوی او نه تر اوسه د دغه ټریبیونل کومه فیصله په اعلی عدالتونو کې چیلنج شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
وفاقي حکومت د وفاقي محتسب واک اختیار د قبایلي سیمو پورې غځولې ده چې ورسره قبایلو ته دا موقع ترلاسه کیږي چې د پولیټیکل انتظامی فیصلې چیلنج کولی شي خو دغه ګام د حکومت په خوخه دی چې هر کله غواړي ختمولی هم شي. ابراهیم شینواری د وفاقي محتسب بچا ګل وزیر سره په دې موضوع خبرې کړې دي.
د خپل ټاکنې نه پس ډیوا راډیو سره شوی و مرکه کې باز شاګل وزیر څوک چې پخپله هم د قبایلي سیمې سره تعلق لري د خپل وظیفې او اختیار په حق له ویل
زده جوریزدیکشن دا پخاتا کی چی سمرا گورنمنٹ اداری دی سرکاری ادارے آکار کئی آگے کاچیر سا میل ایڈمنسٹریشن کئی یا بد انتظامی پا بارے کے دیغے خلاف دی دفاتا دی خلقو چا شکایت وی نو آغا دی وفاقی متصد تا یا فاتا گریننس کمیشنر تا خل کمپلینٹ کولیش
بادشاہ کول وزیر زیاته کړه چې د دوی اداره به هغه موضوعاتو ته هیڅ کوم پام ونه کړي کوم چې یا خو په عدالت کې د اوریدنې لاندې دی یا په حکومتي ادارې یا چارواکو بې ځایه تورونه لګول شوي دي او یا د عریضه کوونکو نوم نه دی معلومه شوی. هغه وویل چې په ساده کاغذ لیکل شوی عریضه د شکایت کوونکي اصل شناختی کارت سره یا خو لاس په لاس یا په ایمیل او یا د ډاک په ذریعه د دوی ادارې ته لیږلی شي. دا چې د محتسب دغه اداره به درې کاله وړاندې را جوړ کړی شوی فاټا ټریبونل سره څه فرق ولري د دغه په حق له بادشاه ګل وزیر د ډیو رادیو سره شوی مرکه کې داسې په ډاګه کړه.
ایکچولی دا څه دی چې د فاټا ټریبونل چې کوم دی هغه د ایف سی آر لاندې جوړ شوی دی. په فاټا کې چې کوم عدالتي نظام دی کنه هغه د ایف سی آر لاندې چلیږي. لکه دغه عدالتي نظام خپل یو هایرارکی دا یعنی په لوکل لیول باندې پولیټیکل ایجنټ یا دغه څوک اډیشنل پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے هغه بایسیت عدالت کار کوي د ایف سی آر لاندې. بیا یې نه پس کا هغه خلاف اپیل وی نو کمشنر تکیږي بیا بیا بل سیکنډ اپیل فاټا ټریبونل تکیږي. نو هلته چې په فاټا کې کوم کیسونه کیږي هغه کیسونو په باره کې فاټا ټریبونل ته اختیار حاصل دی او د فاټا گریوینس کمشنر چې کوم دی یا وفاقی متصد چې کوم دی د فاټا د لپاره هغه کار دادی کنه چې په فاټا کې څومره اداري دي هغه کار کوي. نو په ایک ایک هغه څوک اداره یا د افسر میل ایڈمنسٹریشن کوي یا بد انتظامی نه وشي نو هغه په باره کې به انویسټیګیشن کوي کا څه کمپلینټ وکړي. نو د دې دواړه علیحدہ علیحدہ جوریزډیکشن دی. دفاع هغه وفاقی متصد د فاټا ټریبونل یا د عدالتي کاروایي سره هیڅ کار نشته.
په 1903 ایتیم کې د وفاقي محتسب اداره جوړېدو نه پس دا اورنې ځل دی چې دغه ادارې دایره کار قبایلی سیمو ته هم وغځولای شو او د فاټا گریوینسز نومې دغه کمیشن د دوه غړو دفتر به په پیښور کې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
په وینزویلا کې حکومت هغه شان مخالفه کسان نیسي. په دې لړ کې د صدر مقام کاراکاس میئر هم نیولې شوی دی. د کاراکاس میئر انټونیو لډزیما د فروری په 19 تاریخ نیولې شوی دی. په ده د صدر نیکولس مادورو د حکومت نسکورولو تور پورې کړی شوی دی. د سرکاري مشرانو وینا ده چې دوی به د قانوني رعایتونو د رانغاړلو تر مخې د ده جیل ته د اچولو لار اواروي. دا کارونه د ملک د موجوده اقتصادي ستونزو په مابین کې د سیاسي گرفتارو ورستو شروع کړی شوې دي. مخالف مشر لیوپولډو لوپیز د مخالف ډلې میئر ډینیل سیبالوس او په شلګونو مظاهره کوونکي طالب علمان د یو کال نه د زیاتې مودې راسي په جیل کې پراته دي. د بشري حقونو د ډلو او د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخې دوی باندې بې بنیاده الزامونه لګولې شوې دي. په کال 2013 کې د صدارت په منصب د کیناستون را پدی خو د صدر نیکولس مادورو خلاف تر اوسه پورې اوه ناکامه بغاوتونه شوي دي. په دې بغاوتونو کې د په زیاتو بغاوتونو کې د امریکې په چارواکو د لاس لرلو تورونه پوری کړی دي، خو دا تورونه دروغ او بی بنیاده دي. د برازمي امریکا د ملکونو ترمنځ د لیکلې شوی جمهوریت آئین د اصولو تر مخې امریکا د سیمې په بابل د خپل دی ټینګ لوس پخلې کوي چې دلته حکومتونو کې تبدیلی به لازمن په جمهوری او امنناکه طریقه راوستي شي او د قانون د بالا دسته په سمون کې بوي. امریکا په وینزویلا کې ناقلاری نه زیاتی، نه امریکا د وینزویلا د حکومت د نسکورولو او د اقتصاد د تالا ترغکولو آسی کوي. مونږ اوس هم د وینزویلا د ټولو نلوی تجارتي ملګری یو. د وینزویلا اقتصادي او سیاسي مسلې د وینزویلا د حکومت د پالیسو نتیجه ده. د وینزویلا حکومت دی د ملک د سیاسي او اقتصادي مسلو نه د خپلو خلکو د پام د یو په بلکولو دپاره باید چې خپلو حرکتونو نه لاس واخلي او د خپلو ټولو مسلو اوارې دي د وینزویلا د خلکو خپلو کې په جمهوري ډول د خبرو اترو کېدو په ذریعه راوباسي. د وینزویلا حکومت د مخالف مشر د لیوپولډو لوپیز او د نور بندي کسانو د آزادولو لپاره باید چې د وینزویلا د ګڼ شمیر مختلف قسمه خلکو د د سیمې د حکومتونو د ملګرو ملتونو د لوی سکتر د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمشنر په یو مخیز ډول د گرفتارو په باب له د ملګرو ملتونو د کارنده ډلې د تشدد خلاف د ملګرو ملتونو د کمیټې ایمنیسټي انټرنیشنل د برادمی امریکا د ملکونو د تنظیم او د یورپی پارلیمان په غوونو غور وکړي. مونږ په دې افسوس کوو چې د وینزویلا حکومت د وینزویلا دننه د واقعیاتو تور په امریکا او د نړیوال ګوند په نورو خلکو پورې کوي. د امریکا او د وینزویلا په منځ کې د سرکاري سطح په تعلقاتو کې د مسلو او د مشکلاتو باوجود امریکا د وینزویلا خلکو